خدا نگهدار، وقت شما خوش و روز شما هم بخیر.
بده خبری تولگه که ده ایران ده اقتصادی انزوا عملیات امریکا پر ایران ده اقتصادی فشارونو جزیات پراغه کرده ویلی چه واشنگتن له تهران سره ده خپل شخړې ورستی پړاو ته ننوزی. ولسمشر ترامپ وایي چې ایران د بشپړ سقوط سره مخ دی. د طالبانو سره د واشنگتن د تعامل برخلیک په کابل کې د امریکا یو پخوانی سفیر د سفارت د پرانستلو د تعامل په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو وضاحت ورکوي. واشنگتن د طالبانو له کړنو څخه رضایت نه لري. او د تعلیم لپاره جلاوطني په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونو یو شمیر کورنۍ اړ کړي چې له هېواده ووزي. په دې اړه له یوې مور سره خبرې کوو. دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم. د امریکا غږ پښتو خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د آګست 15 نیټه ده. زه احمد شکیب د خپلو همکارانو په ملتیا د دیرشو دقیقو په ترڅ کې د نړۍ او افغانستان په اړه ګڼ مهم خبرونه خپروو. له ملتیا څخه مننه. خپرونه د امریکا لخوا د ایران د اقتصادي انزوا په خبر پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په موخه د اقتصادي انزوا د عملیاتو د پیل کولو خبر ورکړه ده. په دې سره واشنگتن غواړي د تهران ټول اقتصادي شریانونه پرې کړي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزین اخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی ده. جلالزین صاحب، دغه فشارونه دقیقا ایران له کومو مشکلاتو سره مخ کوي؟
متحده ایالاتونو دا اقدام د ایران په وړاندې یو نړیوال اقتصادي برید بللی چې د شپېتو څخه د زیاتو حقیقي اشخاصو او ادارو په وړاندې بندیزونه پکې شامل دي. د امریکا د مالی وزیر سکات بیسن پرون خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې دا اقتصادي بندیزونه ډالرو، بهرنیو شبکو او هغو بانکونو ته د ایران لاسرسی پرې کوي چې د دغه هیواد د تیلو له عوایدو څخه د یاد هیواد د سایبري عملیاتو او د اټومي توغندیو د ټکنالوژۍ په برابرولو کې مرسته کوي. د ایران پر وړاندې د دغو نویو اقداماتو له اعلان مخکې سکات بیسن ویلي و چې واشنگتن اوس له تهران سره د لوبې وروستي پړاو ته ننوځي. د ایران پر وړاندې د امریکا د دې وروستي اقدام له اعلان وروسته ولسمشر ترامپ یو ځل بیا ویلي دي چې ایران د له منځه تلو په حال کې دی. نوموړي د ترو سوشل ټولنیزې رسنۍ په یو خپاره شوي پیغام کې ټینګار کړی چې ایران د خپلو ځواکونو د یوې لویې برخې معاشونه نه شي ورکولی او د ایران رژیم هغه لاریون کوونکي چې لاریون هم نه کوي وژني. ډونالډ ترامپ دا وضعیت یو لوی بشري بحران بللی او ویلي دي چې دا باید سمدستي ودرېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ د ایران پر ضد د اقتصادي انزوا عملیاتو د پیل کېدو اعلان وکړ. د امریکا د مالی وزیر سکات بیسن په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې خبرداری ورکړ. هر هیواد چې د ایران سره تجارت کوي د اړیکې دي بند کړي او له دې پرته به د امریکا له غچ اخیستونکو اقداماتو سره مخ شي.
د ولسمشر ترامپ په لارښوونه متحده ایالاتو نن د اسلامي جمهوری او ملاتړو په وړاندې د سختو اقتصادي فشارونو بیساری کمپاین پیل کړ.
بیسن وویل متحده ایالات په دې کمپاین کې په ټوله نړۍ کې د ایران د مالي اړیکو پر ضد اقتصادي مبارزه پیل کړې او د دې مبارزې هدف دا دی چې د ایران استبدادي رژیم ټول اقتصادي ملاتړ له منځه یوړل شي او تهران یوازې پاتې شي. د مالی وزیر وویل ایران دوه لارې لري.
ایران اوس له یو ډیر روشانه انتخاب سره مخ دی چې یوازې دوه لارې ورته پرانیستې دي: بشپړه نړیواله انزوا او د بقا اقتصاد، یا د عادي حالت لور ته یوه لاره چې له نړیوال اقتصاد سره د بیا یو ځای کېدو فرصت ورکوي.
بلخوا د متحده ایالاتونو د جګړې وزیر پیټ هیگزت وایي واشنگتن پر ایران د اقتصادي فشارونو په زیاتوالي سره هڅه کوي چې یاد هیواد د خپل اټومي پروګرام په اړه مذاکراتو ته وادار کړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي اقدام انتخاب هم موجود دی. د جګړې وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا هوایي بریدونه اوس درېدلي وویل
نه، که اړتیا وي چې تخریبي بریدونه وکړو نو وبه یې کړو. که ایران دومره احمق وي چې بې ځایه لاس واچي او یا هم د امریکا د پوځ سره ځان ووایي نو موږ به هغه څه وکړو چې پکار ده.
په ورته وخت کې د ایران د مالی وزیر علي مدنی زاده د هغه هیواد له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې لوړاندې د امریکا د بندیزونو اټکل کړی وو.
برای این در واقع برنامه
ده هغوی د پلانونو پاره موږ ډیر په خوا د دی ورځو وړاندوینه کړی و او د هغوی په پلانونو باندې پویدو. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دولت یو دوه کلن پلان لري او پوره چمتو دی د دې وضعیت د رامنځته کېدو دپاره پوره چمتووالی لري.
د ایران د رژیم دغه چارواکي دا تایید کړه چې جګړې د ایران اقتصاد ځپلی دی، خو د دې امکان یې رد کړ چې د ایران تجارتي شریکان به د امریکا د بندیزونو د ګواښونو له امله له هغه هیواد سره اړیکې بندې کړي.
په تازه مورد کې ولسمشر ټرمپ سات مخکې په خپل تروت سوشل په یو پیغام کې لیکلی دی چې د متحده ایالاتونو بحري ځواکونو د هرمزتنګي په نړیوالو اوبو کې ټول هغه ماینونه لرې کړي یا یې چولی دي چې هلته د ایران لخوا ایښودل شوي وو. ولسمشر ټرمپ لیکلي ایران ته خبر ورکړ شوی چې هره کښتۍ چې د نورو ماینونو د ایښودلو هڅه وکړي ډېر ژر به له منځه یوړل شي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې ده چې د فضايي ځواک په مرسته د هرمزتنګي په هر انچ څار لري، او ټرمپ زیاته کړې ده چې د ماین د ایښودلو په برخه کې هیڅ غم موجود نه دی. شکرا
ډیر زیاته مننه کوم جلال زای صاحب له معلوماتونو. په خیر اوسئ. د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تهران ته د سفر په ترڅ کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د پاوز په وینا په خبرو کې د جګړې د لا پراخېدو پر مخنیوي، د هرمزتنګي پر بیا پرانستل کېدو او د شخړې د ژر پای ته رسولو په موضوعګانو بحث شوی ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي د ایران له ولسمشر سره خبرې مثبتې او راغندوې. نقوی وویل چې دواړو لوریو پر هغو ګامونو خبرې وکړې چې د اسلام آباد د تفاهم لیک د بیا فعالولو لپاره باید پورته کړي، څو په دې توګه د شخړې لپاره یوې هر اړخیزې حل لارې ته زمینه برابره شي. د پاکستاني چارواکو په وینا عاصم منیر تهران ته له سفر مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم خبرې کړې وې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د دوو مشرانو په اړه د معلوماتو په بدل کې د $13 میلیون نقدي جایزې اعلان کړی ده. د داعش خراسان د مشران ثناءالله غفاري، مشهور په شهاب المهاجر او عبیدالله نومیږي، د هر کس په اړه د معلوماتو د ورکولو په بدل کې د $13 میلیون جایزې اعلان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د عدالت جایزو څانګې په خپل رسمي حساب کې د دغو دواړو کسانو نومونه، انځورونه او نور معلومات خپاره کړي دي. دغه څانګې لیکلي چې ثناءالله غفاري په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې مشر دی او دغه ډلې د ټولو عملیاتو تاییدي ورکوي او همدغه شخص دی او د پیسو ټولولو مسولیت هم لري. د عبیدالله په اړه لیکلي دي چې دغه کس په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مالي چارو مسؤول دی، عملیاتونه پلانوي او د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو له نومنړه د سوریې نوم وویست. واشنگتن د هیئت تحریر شام ډلې په اړه هم ورته یوه پرېکړه کړې ده. د دې خبر نور جزئیات له ګالیا رڼانو رستانۍ نه اخلم چې دا خبرې تعقیب کړی ده. ګالیا جانې، د سوریې د حکومت کومو اقداماتو واشنگتن وهڅاوه چې له نږدې 1500 لسیزو وروسته داسې یوه پرېکړه وکړي؟
شکیب جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبی وی د احمد الشرع په مشرۍ د سوریې د حکومت وروستي اقدامات او ژمنې د واشنگتن د دې پریکړې مهم لاملونه وو. د هغه په وینا سوریه د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره یوځای شوی او داعش، القاعدې، حزب الله او ایران پلوه شبکو پر وړاندې اقدامات کړي دي. احمد الشرع پخوا په ابو محمد الجولانی مشهور وو، د النصر جبهې مشري کوله. هغه ډله چې په سوریه کې د القاعدی څانګه وه، الشره په 2018 کال کې له القاعدی سره اړیکې پرې کړې او وروسته یې د حیات التحریر الشام مشري وکړه. امریکا د 2015 کال په جولای کې د حیات التحریر الشام د بهرني ترهګری سازمان یا FTO نومول لغوه کړل، او د روان کال د اگست پر 23 د دې ډلې په ځانګړي ډول نومول شوی نړیوال ترهګر نومول هم لرې کړل. په همدې ورځ سوریه هم د ترهګری د ملاتړو دولتونو له نوملړ څخه وویستل شوه.
له نږدې نیمې پیړۍ وروسته سوریه نور د امریکا د ترهګرۍ د ملاتړو دولتونو په نوملړ کې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې سوریه یې د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو له نوملړه ایستلې ده. دغه اقدام پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د کمښت په برخه کې د ډونالډ ټرمپ حکومت د ژمنې په چوکاټ کې شوی.
نن می په رسمي ډول د سوریه نوم د ترګری د ملاتړی دولت په توګه له نوملړ څخه وایسته. دا اقدام د سوریه د اقتصادي بیا رغونې او پرمختګ لپاره نوې لارې او فرصتونه پرانیزي. د ټرمپ اداره د امریکا د ملي امنیت د پیاوړتیا لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي چې په منځنۍ ختیځ کې سوله، سوکالي او امنیت رامنځته شي.
روبیو ویلی دغه پریکړه د احمد شرع د حکومت د اقداماتو او ژمنو لمخې شوې ده. د هغه په وینا د سوری حکومت ژمنه کړې چې له نړیوالې ترهګرۍ سره له هر ډول اړیکو څخه به ډډه کوي. دمشق وایي له یادې پریکړې سره د بهرنیو پانګونو او د سوریې نړیوال مالي نظام ته د بیرته ستنېدو پر وړاندې وروستی لوی خنډ هم لرې شوی دی.
ها هي سوریا اليوم تنفض عن کاهلها نقطه سوداء.
د سوریه ستر ولسه، تاسو یو ځل بیا دا کار وکړ. بندیزونه لیرې سول او محدودیتونه ختم سول. زه د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او له ټولو هغو دوستو او ملاتړو هیوادونو څخه چې زموږ تر څنګ ودرېدل د زړه له کومې مننه کوم.
د سوریه لپاره د دې پریکړې تر ټولو مهم اړخ خی اقتصاد وی. د امریکا د خزانه وزارت وی واشنگتن نور پر سوریه پراخ یا جامع بندیزونه نساتی، خو د بشار الاسد پر اړوندو کسانو، د بشری حقونو پر سرغړونکو، د مخدره موادو پر قاچاقبرانو، د داعش او القاعده پر اړوندو کسانو او د ایران پر زینو شبکو هدفی بندیزونه لا هم پر ځای دي. ګالیا رانا نورسانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو خبرونو کې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې کاناډا له متحده ایالاتونو پرته نشي پایده. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خپل ټروت سوشل کې لیکلي چې متحده ایالاتونه تر کاناډا ستره شتمنه او غښتلې ده او اوتاوا له واشنگتن پرته نشي پایده. ټرمپ دا بیان د کاناډا د انټریو ولایت د اعلی وزیر ډاک فورد د نیوکو په ځواب کې خپور کړی ده. فورد په کاناډایي توکو باندې د متحده ایالاتونو د تعرفو په لګولو نیوکه کړې وه. ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې په کاناډایي صادراتو باندې به 50% تعرفې لګوي او د دغو تعرفو لګول د شنبه په ورځ پیل شول. دا تعرفې د 20 میلیارد ډالرو په ارزښت په کاناډایي توکو باندې اغیز کوي چې المونیم، موټرونه، وسپنه او ځینې نور صنعتي اجناس پکې شامل دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ناکامې شوې، خو د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني ویلي چې په دې اړه له متحده ایالاتونو سره یوه هر اړخیزه معامله ممکنه ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلی چې کیف تر راتلونکو دوبی پورې په دغه یواد کې د روسیې د جګړې د پایته رسولو لپاره د امریکا د منځګړتوب فرصت ویني او په دې اړه د امریکا او اروپا سره په ګډه د نظریاتو یو واحد طرح برابره کړي چې مسکو ته وسپاري. زلنسکی وویل چې په دغه سند کې د اوربند او د واشنگتن د وړاندیز لمخه د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د آزاد اقتصادي حوزې د جوړولو طرح هم شامل ده چې د دریمګړي لوري لخوا به اداره کیږي. روسیه د سشنبه په ورځ په دونباس کې د آزاد اقتصادي سیمې د جوړولو په اړه د امریکا د نظر د عملی کېدو په تړاو شرق سرګند کړ او ویل چې دا سیمه په رسمي توګه د روسیې یو برخه و او له همدې عمله دا امکان لګ دی چې کومه درې مډلې اداره کړي. روسیه پرته له دې چې کوم کنټرول لري د اوکراین څلور سیمې خپل مالکیت ګڼي. زلنسکی د دې میاشتې په پایل کې وویل چې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو پلان په اړه امریکایي مرکچانو ته خپل وړاندیزونه سپارلې دي.
امریکا جغ پښتو خبری خبرونه د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د افغانستان په وخت شپې لا تنیم څخه تر 9 بجو پورې خبريږي. تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ یوټیوب او د امریکا جغ د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي په متحده ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
بیا هم خراغ لاست. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي په کابل کې د امریکا د سفارت د پرانستلو د احتمال په اړه په ځینو رسنیو کې دغه خبرې تر داسې سرلیکونو لاندې خپرې شوې چې ناسم تعبیر ورڅخه کیږي. سالم مندوخیل نیومن سره مرکه کړې او د وضاحت غوښتنه کړې.
شغلی سفیر یو ځل بیا له تاسو مننه چې وخت مو راکړئ. له آی 24 نیوز سره ستاسو مرکه په افغان رسنیو کې په پراخه کچه خبره شوه. ستاسو پاند کوم څه له اصلي مفهومه بهر تعبیر شوی چې تاسو یې اندېښمن کړی یاست؟
په یاد ولرئ چې زه له خپل شخصي موقف څخه خبرې کوم. زه د امریکا د حکومت استازیتوب نه کوم. زه په حکومت کې دنده نه لرم او د امریکا د اوسني حکومت له ادارې سره نږدې اړیکې نه لرم. هغه څه چې ما ویلي دا دی چې که طالبان د ښځو سره ښه چلند وکړي، یعنې له ښځو سره هغه ډول چلند وکړي چې په نورو اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان، پاکستان او اندونیزیا کې کېږي، او که د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو کې ډېر باوري واوسي، نو دا زما په اند پرمختګ او بالاخره د سفارت د بیا پرانستلو لاره به هواره شي. خو ما هیڅکله نه دی ویلي چې دا به حتمي یا ډېر احتمال لرونکی کار وي، او نه مې دا ویلي چې بې له شرطونو به دا کار ترسره شي. په حقیقت کې که ټوله مرکه یا مقاله ولولئ، ما ویلي چې د طالبانو لخوا د عملي اقداماتو له لیدو مخکې د سفارت پرانستل به یوه تېروتنه وي. نو لنډ ځواب دا دی چې په ژوند کې هر څه ممکن دي، خو د دې کار لپاره باید مشخص شرایط پوره شي. په حقیقت کې باید ووایم چې طالبان په خپله د ځان تر ټولو ستر دښمن دي. که هغوی په ځانګړي ډول د ښځو د زده کړو او د ترهګرۍ په برخه کې بدلونونه راولي، نو بهرني فشارونه به پرې خورا کم شي.
تاسو ویلی چې د اړیکو د هر ډول عادی کېدو د پاره باید واقعي بدلون راسي. کوم مشخص معیارونه یا شرطونه باید د منلو وړ وي چې د امریکا د سفارت د بیا پرانستلو ملاتړ وکړي؟
زما پاند ما دا یادونه کړې ده، د ښځو لپاره مناسب تعلیم او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد روښانه او اغېزمن کنټرول.
آیا طالبانو له 2021 کال راهیسې د امریکا کومې هیلې یا تمې پوره کړې دي؟
زه په ډاډ نشم ویلی چې د امریکا د اوسني حکومت مشخصې تمې څه دي. اړیکې او تماسونه موجود دي. یو شمېر امریکایي اتباع چې په افغانستان کې بندیان وو خوشي شوي دي. نو زه ګمان کوم چې دا به زما د حکومت له تمو څخه یوه تمه وي. خو دا چې نورې کومې تمې لري یا یې طالبانو ته څه ویلي، زه ترې خبر نه یم.
په دې وروستیو کې سوریا د یو شمېر عملي اقداماتو له لارې بېرته نړیوالې ټولنې ته ورګډه شوه، او نوم یې هم د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو له لیست څخه وویستل سو. افغانستان له دې تجربې څخه څه زده کولی سي؟
زما په اند افغانستان ډېر څه زده کولی شي. سوریې په څرګنده توګه په داسې یو لوري حرکت کړی چې له خپلو ټولو خلکو سره یو شان چلند وکړي. دا داسې څه دي چې طالبان یې زده کولی شي، او د هزارګانو، تاجکانو او ازبکانو پر ضد تبعیض پای ته ورسوي. سوریې د ترهګرۍ پر ضد هم روښانه دریځ نیولی دی. په عمومي توګه سوریې د یوه باثباته هیواد په لور روانه ده چې خپلو ګاونډیانو ته ګواښ نه ګڼل کېږي. خو افغانستان د ټولنیزو او سیاسي فشارونو زیاتې دو په لور روان دی. همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څیر ډلو ته د پناه ورکولو له امله ورته د سوریې په سترګه نه کتل کېږي، او د افغانستان ډېری ګاونډیان دا هیواد د احتمالي ګواښ سرچینه ګڼي.
په افغانستان کې تم کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچاو ویلي چې جرمني د افغانستان سره د بشري مرستو په موخه څه ناڅه 8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د جرمني له مرستو قدردانی کړې او لیکلي چې برلین د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 6.8 میلیون یورو چې 5.9 میلیون امریکایي ډالر کېږي ورکړي دي. د اوچا ویاندې اولګا چرفکو د اګست په څلورمه خبریالانو ته ویلي چې دوی په 2016 شتم کال کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.1 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. او چا وایي تر اوسه د اړتیا وړ مرستو یوازې 26% ترلاسه کړي. مرمن چرف کو خبرداري ورکړه چې افغانستان د خوارځواکۍ له خطرناک بحران سره مخ ده. دا شمیرې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام له هغه خبرداري سره سمون لري چې ویلي وو نږدې 14 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخ دي. خو د بودیجې د کمښت له امله اوس یوازې له هرو نهو تنو څخه یو کس د دغې ادارې مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیتونو یو شمېر کورنۍ اړ کړې چې د خپلو لوڼو د زده کړې د دوام لپاره افغانستان پرېږدي. زموږ همکار موسکا صافی له یوې مور سره خبرې کړې چې غواړي په خپلو لوڼو زده کړې وکړي او خپلو هیلو ته ورسوي.
It is a little box. No, it is not. په داسې حال کې چې د دغې مور له ژبې انګلیسي کلمې اورېدل کېږي، د دې جملې تر شا د یوې کورنۍ کیسه ده چې د خپلو لوڼو د راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښودی دی. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي لطیفه وایي چې د طالبانو په واک سره لوڼې له زده کړو څخه بې برخه شوي او دې اندېښنې شاوخوا یو نیم کال د مخه دوی پاکستان ته ور ورسول.
یکش سنف هشت، دختر کلان دوازده بود. باز دیدیم که نمیشه، یا بسیار علاقمند درس هستن، باز کل چیز دیگه فراموش کردیم افغانستان رو. بزا گرفتیم خیلی بسیار در قیمتی و جنجال.
ده هغه یو لور سارا یو وخت په افغانستان کې د نهم ټولګي زده کوونکې و، خو وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته څلور کاله له ښوونځي څخه پاتې شوه. اوس هغه بیرته په پاکستان کې ښوونځي ته ځي او هیله لري چې د غاښونو ډاکټر شي او خپلو هیلو ته ورسیږي.
چهار سال از درسایم ماندم، از تحصیلات تمام چیز ماندم که باید حالا ما صنف دوره اول کالج خود میگرفتم که وقتی آمادگی پاکستان شد پاکستان آمدیم. در پاکستان میخواستم که صنف ده بروم پیش بروم که نشد. بعد از او صنف نور امتحان دادیم، سه ماه آمادگیش گرفتیم امتحان دادیم رفتیم در صنف ده. میخواستم که دندان پزشک شوم که فعلا هم در او رشته نرسیدم که اگه بخوایم میتونم که برسم.
لطیفه په افغانستان کې خیاطه وه او د دې تر څنګ یې د خپل هنر له لارې بېلابېل لاسي صنایع هم جوړولې، خو پاکستان ته له راتګ وروسته هغه ونه توانېده چې د خپل دغه هنري استعداد څخه عاید ترلاسه کړي، خو له کار څخه یې لرې پاتې کېدو د زده کړو مخه نه ده نیولې. لطیفه اوس د اوبدلو او لاسي صنایعو جوړولو سربیره انګلیسي ژبه هم زده کوي. دا هغه مهارت دی چې هغه وایي تلې زده کړې ته لیوالتیا درلوده.
افغانستان ما میآوردیم، منځ مارکیټا مارکیټ مغازه ها بود، میآوردیم بسته بسته جور میکردیم میبردیم. خوب بود، زندگی ما خوب میچلید. اینجا دیگه نیسته، هیچ نیسته. اینجا نه کسی آوردن، نه کسی از یا میپوشن، هیچ. اول هم ملاقه داشتم، مکتب خواندن نمیموند دیگه، ما اولا در وطن آبدیم، بسته بود کل جای ما، اول هم ما رو نمیموندن درستاندن. پس کابل که آمدیم دیگه نشد، نخواندیم دیگه. خیلی وضعیت های زندگی رازنشیب داشته، نتانستیم بود. همینجا میتونم، میگم خوش دارم بخوانم دم، پس پیریم بر ما سیسته که.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د واک 15 کاله پوره شول، د 2020 کال د سپتمبر راهیسې د شپږم ټولګي څخه پورته د افغان نجونو لپاره ښوونځي بند شوي دي او د ښوونځي دروازې لا هم د سارا په څیر نجونو پر مخ بند دي.
د ورځې له تودو پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو وبپاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashto.vo.com.
له مالتیات څخه مننه کوم. آیسلند په نړۍ کې یو محدود ځای و چې د روان میلادي میاشتې په پایل کې د بشپړې لمر نیونې شاهد و. په یاد هیواد کې لمړی بشپړه لمر نیونه په 1999 کال کې لیدل شوې وه. د امریکا د فضایي څیړنو ملي ادارې له دې کمساري فرصت څخه استفاده وکړه څو د دې سیمې پر فضا په پرواز سره پر لمر او ځمکه د بشپړې لمر نیونې تاثیرات وڅېړي.
د ځمکې پر سطح وریز او تیاره وضعیت د دې ښکارندي لیدل ستونزمنوي، خو په ډېره لوړه ارتفاع او د وریځو پر سر د نړۍ یوه تر ټولو په زړه پورې صحنه. هلته په آیسلند کې ناسا فضا ته پورته شوه څو د لمر نیونې په مسیر کې حرکت وکړي. ناسا د څلورو کمرو په واسطه د لمر د بیرونی برخې څخه چې د خورشیدي تاج کرونا په نامه یادیږي فلمبرداری وکړه او په هرو دیرشو ثانیو کې په لوړ کیفیت شل تصویرونه واخیستل شول. ناسا هیله منده ده چې دا تصویر د فضا پر یو شمیر برخو د لمر د تاثیراتو په اړه ډیر درک او معلومات مهیا کړي، هغه څه چې کولی شي پر ستورمزلو، سپوږمکیو او د ځمکې پر ارتباطاتو اغیز وکړي.
مونږ به له تصویرونو څخه د لمر په اړه د معلوماتو د ترلاسه کېدو لپاره کار واخلو. هلته ډیر څه پیښیږي چې تر اوسه نه پوهیږو ولې داسې ده. له همدې امله موږ دا معلومات راټولوو څو د دې هر څه تر شا د فزیکي عواملو په اړه ښه درک ترلاسه کړو.
بشپړه لمرنیونه په ډیرو جزئیاتو سره د لمر د تاج کرونا د لیدو لپاره د نادر فرصت زمینه مساعدوي، ځکه سپوږمۍ د لمر ډیر روښانه برخې پټوي. د ناسا د کمرو د سیستم مسؤول تونی کیسی د دې ماموریت ننګونې ډیرې سترې بولي.
تر هغه وخته چې هلته ولاړ نشو او سپوږمۍ په بشپړ ډول لمر ونه پوخي، نشو کولی د لمر شاوخوا سیمې په هغه شکل چې د لمر نیونې په وخت لیدل کیږي ووینو. بناءً هغوی واقعاً د دې هڅه کوي چې دا معلومات ترلاسه کړي او په دې ډول ماموریت کې د تیروتنې فرصت نه لري. د بیا کولو فرصت هم نشته، یوازې یو فرصت لري او باید په سمه توګه ورڅخه ګټه واخلي.
آیسلند د ډیرو وختونو راهیسې د متحدو ایالتونو د فضایي څیړنو مرکز دی. د یاد هیواد ناهموار مناظر چې د سپوږمۍ سطحې ته ورته دي، د سورمزلو د زده کړو د ځای په توګه هم کارول کیږي. نیل آرمسترانګ هم په 1969 کال کې د اپولو 11 تر ماموریت مخکې له دې ځای څخه ګټه اخیستې وه. په آیسلند کې د متحدو ایالتونو د سفیر مرستیاله جونی سایمن وای د لمر نیونې په تړاو ماموریت په تیرو څو لسیزو کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ بیلګه ده.
نږدې 15 کاله کېږي چې موږ په آیسلند کې د فضایي علومو په برخه کې همکاري پیل کړې ده. نو دې مخینې ته په پام سره کله چې موږ خپل 250 کلن تاریخ ته ګورو، دا حیرانوونکې ده چې د لسیزو په اوږدو کې د همکارۍ شاهدان یو او کولی شو د فضایي علومو په برخه کې د متحدو ایالتونو مشرتابه او له موږ سره یې همکاري روښانه کړو.
ناسا په دې ماموریت کې د ځمکې پر مرزي طبقې، یعنی د اتموسفیر هغه برخه چې له ځمکې سره نږدې ده، د لمر نیونې د تاثیراتو د اندازه کولو په هدف له بالونونو هم کار واخیست.
15 مریان او پړانګان چې په ارجنټاین کې ژغورل شوي وو، په جنوبي افریقا کې د حیواناتو یو خوندي مرکز ته رسول شوي دي. دغه مریان او پړانګان په نامناسبو ځایونو کې ساتل کېدل او یو شمېر یې له روغتیایي ستونزو سره هم مخ وو. نور جزئیات په ریپورت کې.
په تنګو او لګړګونی ډکو پنجرو کې لکلونو تیرولو وروسته 15 ژغورل شوي زمریان او پړانګان په جنوبي افریقا کې د حیواناتو یو خوندي مرکز ته رسیدلی چې هلته به طبیعي چاپیریال ته په ورته شرایطو کې نوی ژوند پیل کړي. د حیوانات د ارجنټاین پلازمېنې ته نږدې د لوهان له پخواني ژوبن څخه ژغورل شوي دي. دغه ژوبن له 15 کلونو ډیر وخت راهیسې پرېښودل شوی و. دوی د هغو درې شپېتو لویو پیشو ډوله حیواناتو په ډله کې و چې د حیواناتو د هوساینې نړیوال سازمان تر پاملرنې لاندې ونیول. له لیږد مخکې د دغو حیواناتو درملنه وشوه او د سفر لپاره چمتو شول.
موږ له ژوبڼ څخه درې شپېته لوی پیشو ډوله حیوانات تر خپلې پاملرنې لاندې ونیول. په تېرې یوه میاشت کې مو د هغوی درملنه وکړه او د لیږ لپاره مو چمتو کړل. له دې ډلې دېرش حیوانات له هېواده بهر ولېږدول شول، 15 امریکا ته او 15 نور دلته راوستل شول.
له اوږده سفر وروسته زمریان او پړانګان په جنوبي افریقا کې خپلو نویو ځایونو ته خوشې شول. د حیواناتو ډاکټران وایي په ارجنټاین کې د دوی پخوانی حالت ډیر خراب و. ډیرو حیواناتو روغتیایي ستونزې درلودې او کلونه یې په ډیرو کوچنیو او له ګڼې ګوڼې ډکو پنجرو کې تیر کړي وو.
موږ ارجنټاین ته د دغو حیواناتو د ژغورلو لپاره ورغلو. دا یو پخوانی ژوبڼ و چې له 15 کلونو ډیر وخت راهیسې پرېښودل شوی و. حیوانات په رښتیا هم په ښه حالت کې نه وو. ځینو یې روغتیایي ستونزې درلودې. هغوی په ډیرو کوچنیو او تنګو پنجرو کې یو ځای ساتل کېدل. د بیلګې په توګه کله به زمریان په یوه کوچني ځای کې وو.
دا حیوانات به اوس په دغه خوندي مرکز کې اوږدمهاله طبي پاملرنه ترلاسه کړي. د پخوانی ژوند 15 نور ژغورل شوي حیوانات به په امریکا کې خوندي مرکزونو ته ولېږدول شي. په دې پراخ ژغورنیز ماموریت کې یو شمېر ژغورل شوي میږي هم شامل وو چې په جنوبي افریقا او امریکا کې ځانګړو خوندي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د حیواناتو د حسین ډلې وایي دا لیږ د یو اوږدمهاله نړیوال ژغورنیز ماموریت د پای مهم پړاو دی او هغو حیواناتو ته چې کلونه یې په بند کې تیر کړي فرصت ورکوي چې په خوندي او طبیعي چاپېریال ته ورته شرایطو کې ژوند وکړي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنګټن.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه ډېر زیاته مننه کوم. په څو شیبو کې د دې خبرونې مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم خپریږي. او که غواړئ چې د نن ورځې مهم خبرونه ولولئ، د امریکا غږ ویب پاڼې ته ورتلی شئ. پته یې ده voa.pashto.com. تر بیا چې ستاسو خدمت حاضرېږم. د خدای په امان.